Radio. Radio Wasabi.
السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه ده څوار لسوم کال د تلې میزان نه ما د 2021 کال د اکتوبر لومړی ز صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لومړی نه سارنه خبری مجلې ته خراغلاست وایم په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري قطر او اروپایی ټولنی په افغانستان کې د بشري حقوقو ورستۍ سرغړونې مایوسونکې وبللې د قطر د بهرنیو چارو وزیر
Just regarding the recent actions that
یوازې د ورستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولید د لبد مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسونکې ده چې ځینې ګامونه د شاه په خوا اخیستل کیږي روسیې وروسته له هغه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده دغه ترنګلتیا له کله راپیل شوې کارپوهان وایي
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د
د ژوند رنګونه به هم درته خپاره کړو
د خوست ولایت څخه یم زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم هغه پر مخ وړم د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانۍ اړولې وي په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران جیرشل به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي پوره خبرونه د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورته ډیر ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې له پلازمینې د ولایتونو بانکي څانګو ته انتقال کړي دي حاضر دمه افغانستان د نغدو پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی او د خوړو او څنګ موادو بیې پکې په لوړېدو دي نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوو مخونو کې چمتو کړی د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي ملا محمد حسن اخوند همداراز ویلي هیچا ته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځانه سره یوسي تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع اعلان کړي و خو له دې سره سره راپورونه وایي طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي موټرو د موندلو په پلمه تلاشي کړي دي په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم ژر به د دولت درې ګونې قوې اجرایه قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي په دې بیان کې نه دی ویل شوي چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کوم هیواد کې جوړ شي خو وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غني متحده عرب اماراتو ته ولاړ امرالله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی په سویس کې د افغانستان د سفارت خبر پانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت د خلکو په رايو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل مشران به د اکتوبر په دولسمه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تېره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر ده د شلو سترو شتمنو هیوادونو پړاویزه مشري په غاړه لري، په یوه خبري غونډه کې وویل د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د ترګرو پر پناه ځایونو د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبرې وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یو لویه سوداګره شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابلونی او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره هم وکړي. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پرې ویلایحي کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون په بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینه منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیرو شلو کلونو په بخښنې سره دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوي. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. پوره خبرونه په بخښنې سره خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس راځو د پروګرام اول مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیې پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وروستۍ سرغړونې مایوسوونکې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه یې پرمخ بیایي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلي د افسوس وړ دي. د مخ پر شا ګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیسپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د وروستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل له بده مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسوونکی ده چې ځینې ګامونه د شا په خوا اخیستل کېږي. موږ اړتیا لرو چې له هغوی سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدام ونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولی شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولی شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یوه بېلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم مو یو اسلامي سیستم دی. ولې موږ تر نارینه په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د ښځو زیات شمېر لرو؟ نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره ښې بېلګې وښیي تر څو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کولو څخه مخنیوی وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندولې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسوونکې وبللې. د وبل راځي هیله وکړو چې دا حالت بدلولی شو. شاغلی بوریل همدار اصیله ترګنده کړه چې قطر به په طالبانو کې له خپل قوي نفوذه په استفاده هغوی له ملکي وګړو سره د خپل چلند ښه کولو ته وهڅوي. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی ونې په خوا د هلوکانو لیسې پرانیستې خو د نجونو لیسې لا نه دي پرانیستې او ځینو ښځو په دې خاطر اعتراضونه کړي. پرون هم یو شمېر ښځو اعتراض وکړ خو طالبانو یې په هوایي ډزو مخه ونیوله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د تیرو دوو لسیزو بریاوې وساتي، خو ده په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دي افغانستان نه منسوي کوي. د وویل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روسیه پرون وروسته له دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډېره شوه چې تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه او طالبانو د امام علي رحمان دغه غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. عصمت څاروانه او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبري اژانس د روسیې د تاس خبري اژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د سیاتکړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د تاجکستان د بدنوی چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همداراز ویلي و چې هیواد یې د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له څرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشل امال یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیه په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
په همدې ارتباط مو رابولې یوې مرکې ته چې له ښاغلي شیر حسن حسن سره شوې ده. له ښاغلي شیر حسن څخه چې په موسکو کې میشته او د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مسله له نږدې څارلې او په دې برخه کې د افغانستان او د سیمې مسایل هم څاري. له دنه عصمت څاروان لومړی پوښتنه دا کړې چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ لانجې د پیلېدو علت څه ده؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی خوند یا بوی پکې موجود ده. او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه یې له هرات رانیولې تر کابله پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي. نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیا به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او هوښیارانه حرکتونه کوي. طالبانو سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دې ته دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعش او د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نورې هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګندې دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیا په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیا کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیا کولای شي. دا ځکه چې روسیا د تاجکستان د روسیې د نظامي او کشفي او استخباراتي هغه تیوري په هغه تیوري کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغوی ته مشکله ده د خپل امنیت ساتل او د خپلو سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماتیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسیې خبرو ته غوږ کیږي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسیې خبرې ته او یا د روسیې د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
لیو مسکو میشتی افغان کارپوه شیر حسن حسن سره مو د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د تاجکستان د حکومت د روسي ترنګلتیا په اړه باندې تحلیلي مرکه واوریده. اوس هم د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعاتو تبصری له احمد شبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړه شي. د ایتالیا سر اعظم ماریو دراګي چې هیواد د جیشل هیوادو مهالنې مشي کوي وایي نړۍ اوس د جګړه ځپلې افغانستان ملاتړ نه کوي. خبرونه بیا لیکي افغانستان د اقتصادي مات سره مخامخ دی او متحد ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي. د ایتالیا سر اعظم وایي چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا دی چې پرې نشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل ورځپاڼه هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د سره سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندېښنې شریکې کړې دي. دغو دوو نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین به رامنځته شي که مرستې ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداری په داسې وخت کې ورکول کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اساسي زیرمې کنګل کړې دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپلې مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15% کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول. اوس طالبان حتی نشي کولی چې خپلو مامورینو معاشونه ورکړي. هیل ورسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی دي چې ولسمشر بایدن د اګست په 1 په خپله وینا کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالۍ ته توجه وکړي. خو د ورسپانی په باور اوس دا نقش په زیاتېدو دی چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیکه فضا ډېره پرانیستل شوې ده. هیل ورسپانه وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي راډیو ته غواګست د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکو پر یو بل د فساد لګولو تورونه ته مخه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت پخوانی سرپرست خالد پاینده چې په خپل هم په فساد تورن شوی، یو شمیر پخوانی چارواکي او د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر پخوانی قمانداران په فساد تورن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د کابل سقوط لامل په سلګونو دولتي چارواکو له کابل پښې پکې کړې. دا چارواکي چې اوس په نورو هیوادونو کې ژوند کوي تازه یې پر یو بل د فساد تورونه لګولي دي. په تازه څرګندونو کې د مالیه وزارت پخوانی سرپرست له تحلیلګرانو شبکې سره په خبرو کې پر یو شمیر افغان چارواکو د فساد تورونه کړي دي. ښاغلی پاینده په خپل خبرو کې ویلي چې د افغانستان فساد بڼه په ډله ییزه توګه وه، ځکه یې مخنیوی ستونزمن و. نوموړی وایي چې د ننګرهار ګمرک څېړنو پر مهال په یاد ګمرک کې په پراخه کچه فساد موجود و چې له امله یې د ګمرک رئیس استعفا غوښتنه وکړه. ښاغلی پاینده وایي چې د ننګرهار ګمرک رئیس ورته ویلي و چې هر میاشت د ننګرهار پخوانی والي ضیاءالحق مرخیل ته $40,000 ورکوي. د پخوانی حکومت دا چارواکي همداراز وایي چې د افغان ځواکونو چشمیر یې له 40,000 بیا تر 50,000 پورې وو. میاشتنی امتیاز یې د یو شمیر نظامی قمندانانو جیب تلویده. د ښاغلي پاینده دا تورونه د ضیاءالحق مرخیل او ننګرهار پخوانی ګمرک رئیس له غبرګون سره مخ شوي دي. د ننګرهار ګمرک پخوانی رئیس د یو غږ په خپرولو سره وایي چې ښاغلی پاینده له ده ځینې داسې غوښتنې کړې وې چې له مخې نوموړی اړ شو چې له دندې استعفا وکړي.
څه کم څلور میاشتې ما وکړای سوې چې هلته دنده ترسره کړم او بالاخره دې ته اړ شوم چې زه باید استعفا وکړم. او د هغې استعفا دلیل دوی و، پسې چې دوی داسې غوښتنې درلود چې هغه ما نسوای پوره کولی. دوی نور خلکو ته اشاره کړې دي، مګر هغه څه چې په دوی په اداره کې واغې ته اشاره نه رسوي.
له بل پلوه ضیاءالحق مرخیل بیا پر خپل ټویټر پاڼې د دې ویډیو په خپرولو سره لیکلي د فساد په اړه د ښاغلي پاینده ځینې غوښتنې د دې لامل شوې چې د ننګرهار ګمرک رئیس له خپلې دندې استعفا وکړي. د چارو شنونکي هم په دې باور دي چې پخوانی چارواکي په پراخ فساد ککړ وو. د چارو شنونکي عبدالشکور نیازی ازادي راډیو ته وایي د پخوانی حکومت سقوط یو غټ لامل د فساد شتون وو، په ځانګړي توګه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې.
وینمی فساد باعث یزی شد که
همدا فساد د حکومت د سقوط لامل شو. د ملي امنیت پولیس او اوچي سرتیري په هغه کښې نه وو چې دوی ویل، او کو هم له ډوډۍ او نورو امتیازاتو یې خپله برخه ترې اخیسته.
سهم خودم یې گرفتن.
د چارو دا شنون کې وایي تر هغې چې چارواکي په واک کې وو د فساد په اړه هیڅ نه ویل، خو کله چې له څوکیو لرې شي بیا د فساد په اړه څرګندونې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست.
ستاسو له پیغامونو
هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي مخکې د دې په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه ملمېدله، هېڅ کاروبار نه ملمېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، ټول دکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه ملمېږي او هېڅ لارې نه ملمېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ ابادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چېرته ځي. السلام علیکم.
السلام علیکم، راز محمد پوپل یم، د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ په مکتب کې استادان موږ ته نه اجریږي. نو زما دا غوښتنه ده چې زموږ استادان موږ ته اجر شي او موږ خپل درسونه په مخ بوزي. یو استاد هم نه راځي، هڅو ورځې کېږي موږ اردو یو استاد هم نه راځي او بېرته دغه شي خلیل اسد په کتبه څخه راستنه.
تنګیوال وردګو څخه درته دغه پیغام سوتو. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې دا ده زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوس هم لنډو خبرو ته ورسو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. هغه همدارنګه د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلېدو څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګی وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړي. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
زمانو شناز ده
درته وایي چې لڅو کلو را په دې خو دلته په باغ زنانه کې کار کوي.
لاس کاله کې په باغ زنانه کې کار کوم ته په شش پسخانه کې.
ډیر ښه. اوس درته وایي چې په پسخانه کې کوم کارونه کوي ته؟
زه بولانی پخوم، چپلی کباب، منتو، اشک، سوپ د شین پخوم.
ښه. د چیرې زکړی
کور کې هم دلته
بیا دا کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی.
او ولی نه، ام مزه در دی، او ام پاک دی، ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
څونه پاکی په پام کې نیسي؟
ډیر زیات، په پی خاطر کې د باغ زنانه د خزر راځي پاک اوسي، په دې خاطر زیار باسو کې پاک او صفا اوسي.
بله، دلته ټولې ښځې راځي کنه؟ په دې یو ساحه کې یوې ښځې ته کار کول څومره آرام دي، څومره ښه دي؟
ډېر آرام دي. بازار یو زمونږ سر لوسیږي یا خپې لوسیږي، مردانه نشته. په آزاد هوا کې ناسته یو ښه ده.
ها وستن ولایت نه راتوه څومره پیسې لید زای ناخلی
د سکیږي خپل ژوند تیرو
یعنی گزاره کیږي
او گزاره کیږي
په کور کې څوک اسایا
نه کاسه
نه کاسه دی وایست کار کې
یو زی ما یو زما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
اولادونه مکتب ته لګي
او
څوم سنف کړي
شپږم یو اوس اول کړه
خپل د درس ویلې
او
زمرا
نوم کا
نه هم پوری
او نو
ډیر زیاته مننه خیر اوسې